پاکستان کې د سهار 8 بجې سوي ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سو. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له پاکستان پر ټاکلي وخت امریکایي پوځونو په وټولو کې شک څرګند کړ. سلامونه او سهار په خیر. په پیل کې مهم خبرونه وړاندې کیږي. تاسی ازادی رادیو تا غوژی است. د ازادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادی رادیو د ویب سایټ له لارې هم اوریدلی سئ. د ازادی رادیو ویب سایټ ته ورسئ، ازادی رادیو ډاټ کام یا هم ازادی رادیو ټکی او آر جی. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اوریدلی سئ. دغه راز د تیری خبرونې په دې پاڼه کې په ثبتي بڼه پیدا کولای سئ. د تخنیکی ستونزو له کبله د خبرونو په خپرېدو کې ځنډ راغی. په دې خبرونه کې دا راپور اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته د اول وار لپاره په یو غونډه کې وویل چې له افغانستانه پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک دی لري. بلخو حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حملې د یو بل تراد نیولو خبر ورکړی دی. ځینو محصلانو په یو راپور کې د هغې حملې په تړاو خپلې ترخې خاطرې له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. دا هم اوري چې د امریکا یو جګپوړي پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې خپرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. نیمه نړۍ او کور کلی. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلیږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه زموږ د ویب پاڼې له لارې اوریدلی سي، ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدو له طرحې بلد. د امریکا ولسمشر وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسلوالو پرون په هلمند کې یو قومي مشر وواژه. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. جو بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ولسمشر بایدن وویل چې دی نه غواړي په افغانستان کې 2015 سرتیری د اوږدې مودې لپاره پاتې سي. د هغه په خبره له طالبانو سره د 2020 نه دی کال د فبروري د 9 د موافقې په بیا کتنې بوختي. نامعلومو وسلوالو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر وواژه. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاءالله افغان د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د حاجي غلام خان په نوم دغه قومي مشر تیر ماښام په لشکرګاه کې وژل شوی.
بانپوز او قومي مشر او ایماندار تکړه سړی وو. څو ځلې مخکې هم دغه شان په هلمند ولایت کې قومي او بانپوزه کسان د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په نښه شوي دي.
د ځایي چارواکو د معلوماتو له مخې قومي مشر غلام جان یوه موده د سنگین ولسوالۍ د ټولنیزې شورا غړی او د سیمه ییزو پولیسو قمندان وو. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان آرنول د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې آرنول ته په دې نوې دنده کې د بری هیله لري، خو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کچې پر زیاتوالي اندېښنه لري. دغه وزارت ویلي چې تاوتریخوالي په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو د لارې خنډ کیږي. فرانسې دغه راز ویلي چې ښاغلی آرنول ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ده سره په ماموریت کې بشپړه همکاري کوي. په خوست کې د امنیت له ټینګښت سره د مرستې لپاره د ملي اردو 1190 سرتیري په دنده وګمارل سول. د دغو سرتیرو د فراغت په مراسمو کې د تندر قل اردو قمندان جنرال میرویس صافی وویل چې د جنوب ختیځو ولایتونو جوپی جوپی ځوانان د ملي اردو لیکو ته ور روان دي.
دا موږ ډېر د افتخار ځای ده. دی خو هر ځای کې به دې خوشحاله وو، مګر موږ ورته وخت نه ورکوو. مطمئنه وسیږه یار، یو ولس سونه په ټول خوست لیږم چې خوست سرحد ده او یو څه ساحه د پکتیا هم نسو سره.
د تندر قل اردو اړوند لواګانې په خوست، پکتیکا، پکتیا، لوګر، غزنی او میدان وردګ ولایتونو کې د امنیت ساتلو مسولیت پر غاړه لري. په پکتیا کې امنیتي چارواکي وایي په ځدزی اریوب ولسوالۍ کې د څلورو تروریستي پیښو مخه نیولې ده. تندر قل اردو پرون په یو خبر پاڼه کې وویل طالبانو د ځدزی اریوب ولسوالۍ د سپینې شګې سیمې په ګلغونډي کې د هون څلور مرمۍ ایښې وې چې د ملکي وګړو کورونه پرې وولي. خو د سرحدي لوا د لومړي کنډک ځواکونه یې مخه ونیول. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ سیالیو یا آی پی ایل لپاره یې یو ځل مکه افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي په پام کې نیولی دی. فاروقي به په چینای سوپر کینګ لوبډله کې د جنوبي افریقا د تیز باولر هاردوس ویلجوین ځای ونیسي. فاروقي ممبئی ته روان شوی چې د هند د غوره لیګ تر پیلېدو مخکې له چینای سوپر کینګ سره تمرین وکړي. فاروقي چې کیڼ لاسی توپ اچونکی دی، تر اوسه په 12 لومړۍ درجه سیالیو کې لوبېدلی او 22 وکټونه یې اخیستي دي. د امریکا پوځ وایي د جانسن ان جانسن د کورونا ضد واکسین یو لویه جوپه منځني ختیځ او افغانستان ته لیږل کیږي چې په دغو هیوادونو کې میشت امریکایي پوځیان واکسین سي. د امریکا په پوځ پورې د تړلې ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس د راپور له مخې دغه یو ځل لګول کیدونکي واکسین نږدې 26,000 ډوزه به په راتلونکو څو اونیو کې افغانستان او منځني ختیځ ته ورسیږي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سنت کام په وینا تر دې وړاندې د رواني میاشتې په پیل کې 6,000 ډوزه واکسین لیږل شوي وو. د امریکا د خوړو او درملو د تنظیم ادارې په حواله جانسن ان جانسن واکسین د کورونا وایرس په وړاندې په سلو کې 15% اغیزناک دی. د راپورونو له مخې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی ناوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. د ښاغلي ناوالنی نږدې همکار لیونید وولکوف له دوژ تلویزیون سره په یوه ویډیویي مرکه کې وویل
12 ورځې پخوا یو 43 کلن روغ ځوان پوکروف زندان ته لاړ. دا حقیقت یې مشته نه وایو چې له 12 ورځو وروسته الکسی ناوالنی ډیر ناروغ شوی. له ده سره څو کتلی نه شي، ښکاره ده چې دی پټوي. دا حقیقت دی چې دا کار زموږ په ذهن کې غموونکي فکرونه پیدا کوي.
لیونید وولکوف د غرض ویلي چې ناوالنی له خپلو مدافع وکیلانو سره د کتو حق لري، په تیره بیا په دې خاطر چې په غیر قانوني ډول بندې دی، ځکه چې تر اوسه پورې محکمې د ده د استیناف د غوښتنې په اړه پرېکړه نه ده کړې. الکسی ناوالنی په جنوري میاشت کې له جرمني تر ستنېدو وروسته د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. دی جرمني ته د تداوی لپاره تللی و. سلګونو ایغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ او د چین په شینجن سیمه کې د بشري حقونو د سرغړونو په وړاندې له ترکیې د کلک دریځ غوښتنه وکړه. شاوخوا زر تنه ایغوران د استنبول په بیازید میدان کې راټول سول او دیکتاتور چین د ایغورانو ټول وژنه ودروه، شعارونه یې ورکړل. ځینو مظاهره چانو د خپلو بې درکه سویو عزیزانو عکسونه په لاسونو کې نیولي وو او ویلي چې دغه کسان غالبا د چین په روزنیزو کمپونو کې ساتل کیږي. ځینو نورو د ختیځ ترکستان شنه او سپین بیرغونه رپول. د ترکیې د حکومت د اپوزیسیون ځینو معسلانو او د پارلمان غړي هم په داسال کې له لاریونوالو سره یو ځای سول چې وانګ یی د ترکیې له بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو او ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتل. او د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو پرون په یو ویډیوي کانفرنس کې له کورونا وبا څخه د خلاصون پر لارو چارو خبرې وکړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وندرلین پرون په یو ټویټ کې ویلي اروپایي ټولنې له دسمبر میاشت راهیسې 33 هیوادونو ته د واکسین 10 میلیونه ډوزه صادر کړې دي. اروپایي ټولنې ته د واکسین نږدې 80 میلیونه ډوزه درسول کېدو په حال کې دي. 3 میلیونو او 2 لک ډیرو کسانو ته په دې اتحادیه کې دغه واکسین لګول شوی دی. د امریکا ولسمشر پر ټاکلي وخت له افغانستان د امریکایي پوځونو په وتلو کې شک څرګند کړ.
په تخنیکی دلایلو ګران دي چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي.
حکومت پر کابل پانتون د پخوانی حمله د یو بل طرح د نیولو خبر ورکړ. مواصلن د هغې حمله ترخی خاطرې بیانوي.
امنیتی ځواکونه را ورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جګې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاوه.
د امریکا یو پوځي چارواکي وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو زیات پرمختګ کړی دی. د افغانستان ځینې پوځي متخصصان وایي
ډېره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي.
په بهرنیو مسایلو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بیلاروس د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. نیمه نړۍ او کور کلی د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له ولسمشر کېدو وروسته په لومړنۍ خبري غونډه کې له افغانستان پر ټاکلي مهال د امریکایي پوځیانو په وتلو کې شک څرګند کړ. جو بایدن ویل چې امریکا له خپلو شریکانو سره په دې اړه خبري کوي، خو تخنیکی ستونزې د دې سبب کېږي چې امریکا ټاکل شوی ضرب الاجل عملي نسی کړی. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان د میتر لوبري نیټې له افغانستان ووزي. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت او طالبانو په قطر کې د اتلس میاشتو خبرو په پای کې تیر کال موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سش کال د میتر لوبري پوري له افغانستان ووزي او په بدل کې طالبانو منلې چې له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره به اړیکې پرې کوي، تاوتریخوالی به کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. ولسمشر جو بایدن د جنوري په شلمه د واک له ترلاسه کولو وروسته وویل چې د طالبانو سره د ټرمپ د حکومت د تیر کال د فبروري د 9 نیټې موافقه له سره ارزوي. جو بایدن لکه چې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې، پرون په خپل لوبډنی رسمي خبري کانفرنس کې وویل
په تخنیکی دلایلو ګرانه ده چې د مئی د لومړۍ نیټې ضرب الاجل عملي سي. زما اراده نسته چې هلته د ډیر وخت لپاره پاتې سو. موږ به ووځو، خو پوښتنه دا ده چې کله به ووځو.
په واشنگتن کې میشت افغان شانند هاشم وحدتیار وایي درې دلیله د دې سبب شوي چې امریکایي پوځیان په ټاکلې نیټه له افغانستانه ونه شي وتلی.
امریکا هر ځای ته چې ځي یا دغه ځای نه چې ووځي، د دې ته مراحل هغه پروسه ډېره اوږده پروسه ده. قانوني اړخونه ډېر اړخونه لري چې د دوی ټانګونه، د دوی اسلحې، د دوی بیسونه، د دوی هغه قراردادونه د کوربه هیواد سره، د دوی هغه لوجستیکي لیارې چې په کومې لیارې وځي. یو دا دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې دوی افغانستان ته د بین المللي شریکانو سره یو ځای افغانستان ته لاړ دی، او که وځي هم یو ځای به وځي. نو دې په خاطر باید واشنگتن د خپلو 9 نورو د ناټو غړي هیوادونو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان نه ووځي که نه ووځي، او که ووځي څه وخت باید ووځي. دریم دلیل دا دی چې د امریکایانو وتل د افغانستان څخه هغه په شرایطو پورې اړه لري چې بین الافغاني مذاکران یو مسمر نتیجې ته رسیدلی وي.
جو بایدن هم په افغانستان کې د امریکا د متحدانو یادونه وکړه. ویل چې دی او د بهرنیو چارو وزیر بلینکن هڅه کوي چې له خپلو متحدانو سره وبیني، هغه متحدان چې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري او چې کله ځواکونه باسي په خوندي ډول وباسي. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په وروستۍ غونډه کې د بلینکن ګډون ته په اشاره وویل چې له هغوی سره یې مشورې کړې دي. په افغانستان او امریکا کې ځینې چارواکي او کتونکي اندېښنه ښیي چې که امریکایي پوځیان په افغانستان کې د سولې په اړه له یوه جوړجاړي مخکې ووځي، ښایي هغه ټولې لاسته راوړنې ضایع شي چې په تیرو 60 کلونو کې ترلاسه شوي دي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس ادم سمیت ورځ په ورځ د بایدن له حکومت وغوښتل چې د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو نیټه اوږده کړي.
د اسمت سروان راپور. د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی دی. د کابل پوهنتون ځینې استادان وایي سره له دې چې پر دې پوهنتون د برید پنځه میاشتې تیریږي، خو لا هم ځینې استادان او محصلان د ژورو ټپونو له کبله په روغتون کې بستر دي.
ضربه ای دزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي.
درویش کلن حسیب د کابل پوهنتون د عامه پالیسۍ پوهنځي د څلورم کال محصل دی. هغه د کابل پوهنتون په برید کې چې د تیر لمریز کال د لړم په دولسمه وشوه له خپلو شاوخوا څلوېښت ملګرو سره ټپي شو. په دې برید کې دوه ویشت تنه نور ووژل شول. نوموړی د پنځو میاشتو په تېرېدو لا هم روغ شوی نه دی او له هغې ورځې ترخې خاطرې لري. هغه وایي د بریدګرو د ډزو پر مهال درې مرمۍ په پښو او یوه یې په لاس ولګېده او د جګړې پر مهال بریدګرو په دوه مترې کې د یو میز شاته پټ شوی و.
کله چې ما ځان په پنجرې خطا کړ نو هماغه مهاجم چې زه یې وویشتلم هماغې کړکۍ سره ودرېده او په پولیسو او ګردانو باندې ډزونه پیل کړل. ضربه یې ډزونه بند شول ځکه دوی هم نه غوښتل چې خپل مهمات خلاص کړي. امنیتي ځواکونه راورسېدل، دوی خپلې کشفي تیارې جوړې کړې. په دې وخت کې ما خپل لاس هغه کشفي تیارې ته چې کمره پکې ناسپله هغه ته وخوځاو.
د حسیب په څیر شاوخوا څلوېښت نور محصلان هم په دې برید کې ټپیان شوي وو. د کابل پوهنتون یو استاد وایي لا هم له ټپیانو د څلورو حالت ښه نه دی او په روغتون کې بستر دي. د عامه پالیسۍ پوهنځی په کابل پوهنتون کې یو له تازه جوړ شویو پوهنځیو څخه و چې ودانۍ یې هم نه درلوده. همدا دلیل و چې د دې پوهنځي محصلان د حقوقو او علومو سیاسي په پوهنځي کې په یوه ټولګي کې درس وایه. خود عامه پالیسۍ د پوهنځي رئیس جمال ناصر صابری بیا وایي وسدا پوهنځي ودانۍ لري او د تیر لمریز کال په سلواغ میاشت کې ورته تسلیم شوه او پکې ټول محصلان په عادي ډول خپلو درسونو ته دوام ورکوي. خود وژل شوي محصلانو چوکۍ لا هم خالي ښودل شوي. خاغلی ناصری وویل
ساختمان جدید تاریخ 25
دا ودانۍ د تیر لمریز کال د سلواغ میاشتې په 15 نیټه پرانستل شوه او هر ورځ ورته محصلان راځي خپل درسونه وایي. له نیکه مرغه نوې جوړه شوې ودانۍ د محصلانو، استادانو، د دې پوهنځي د کارکوونکو ټولې اړتیاوې پوره کړې دي.
محصلین و اساتید پوهنځي می باشه.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی وایي د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د دې ولایت په اچین ولسوالۍ کې پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح نیولی. ضیاءالحق امرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوی کس حضرت علي نومیږي چې په ابو سعید اعظم هم مشهور دی. د ښاغلي امرخیل په خبره لو نیول شوي کس سره یې دوه همکاران هم نیول شوي.
بیګه تیره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په ولایت کې د اچین ولسوالۍ د شنې لکړې په سیمه کې هغه شخص نیولی ده چې حضرت علي مشهور په ابو سعید اعظم باندې ده. په ده باندې اتهام دا ده چې د کابل د پوهنتون د هغه برید د یو د طراحانو څخه شمیرل کیږي.
د ننګرهار والی داسې مهال پر کابل پوهنتون د برید یو بل طرح د نیول کېدو خبر کوي چې مودې وړاندې پر دې پوهنتون د برید اصلي طرح چې عادل نومیږي له خپلو پنځو ملګرو سره په علني ډول محاکمه شول.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکي وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی، خو لا هم د امریکایي پوځیانو ملاتړ ته اړتیا لري. د امریکا د ځنګړو عملیاتو قمندان د افغانستان له سفره امریکا ته تر ګرځېدو وروسته کانګرس ته وویل د طالبانو، القاعده، داعش او نورو سختریزو ډلو ګواښ ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا د پوز د ځانګړو عملیاتو قمندان وایي که امریکایي پوځیان له افغانستانه په اوس وخت کې ووزي د افغانستان امنیتي وضعیت به خورا کړکېچن شي. جنرال ریچارډ کلارک پرون پنجشنبه د خپل هیواد د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل هغه وړتیا چې امریکا یې له طالبانو سره د مبارزې لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورکوي د دوی په بریالیتوب کې مهم او حساس رول لري. کلارک په وروستیو کې افغانستان ته تللی و او د دې سفر په لړ کې د افغان کمانډو ځواکونو نوی مرکز ولید. د افغان ځواکونو ته په اشاره وویل ډیر پرمختګ شوی او ډیر تکړه قمندانان ولیدل، خو له دې سره سره د طالبانو له لوري او همدارس د القاعده او اسلامي دولت یا داعش په شان د نورو یاخیانو له لوري د تاوتریخوالي زیاتېده. په دې هیواد کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته د امریکایي پوځیانو اړتیا پیدا کوي. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویاند متقاعد جنرال دولت وزیری وای افغان امنیتی ځواکونه هم له مالی نظر او هم د هوایی ملاتړ له نظر د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري.
د امریکا متحده ایالاتو یا د نړیوالې ټولنې لپاره ډیره اړتیا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ ملاتړ وکړي تر څو چې د جګړې په میدان کې دوی برلاسي وي. تاسو ته معلومه وي چې زموږ د کماندو قطعات او نور ځانګړي قطعات چې دي پوره وړتیا لري، خو هوایي زموږ کاملا کمزورې ده. زموږ کشف استخبارات تر اوسه په پښو نه دی ولاړ. موږ توپچی قطع نه لرو په نشت باندې حساب دی، موږ د زردارو قواوې په نشت حساب دي. نو معنا دا ده چې موږ اړتیا لرو د دې لپاره چې وسلوال پوځ مو سم په پښو باندې ودرېږي، په ښوونه روزنه کې ورسره مرسته وشي، په وسلو په اکمال کې ورسره مرسته وشي.
د جنرال وزیری په باور کې امریکایان د ده په وینا به تدبیر له افغانستانه ووزي په افغانستان کې به ناورین رامنځته شي. جنرال کلارک بیا وایي امریکا په تیرو دوو لسیزو کې هڅه کړې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي او د دوی یو باوري متحد ځواک وي. په دې برخه کې تر یوه حده پرمختګ شوی په تیره بیا د ځانګړو ځواکونو په برخه کې، خو فساد د نه اعتماد وړ لیدرشپ د امریکا د ستراتیژۍ ناببره بدلېده او غیر واقعي هدفونه د دې خنډ شوي چې افغان ځواکونه د دفاع لپاره لا هم د لویدیځ ملاتړ ته اړتیا ولري. د دا هم وویل حتی ځانګړي افغان ځواکونه یا کمانډو هم د طبي مرستو په برخه کې ځانګړي مهارت، هوایی او استخباراتي ملاتړ ته اړتیا لري. د ترامپ د حکومت او طالبانو د موافقې پر اساس د مې لومړۍ د امریکایي پوځیانو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکل شوې، خو د ولسمشر بایدن حکومت پر دې موافقې بیا کتنه پیل کړې ده. ځینې امریکایي چارواکي وایي شای بایدن تر یادې نیټې وروسته د څو نورو میاشتو لپاره محدود شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېږدي.
اوس به احمد شیبر راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خپرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
ډیلی بیس رسپانه لیکي د بایدن د ادارې دا ماموریت چې د افغان سولې موافقه د مې تر لومړۍ نیټې ترلاسه کړي له دننه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په 9 د توحید د سولې په تړون کې امریکا ژمنه کړې ده چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډیل بیسټ د طالبانو او افغان حکومت د اساسو په وینا څرګندوي چې د ورځپاڼې ته یې ویلي دي چې د سولې وروستۍ هڅې ناکامه شوې دي. د خپرونې په باور امریکایان غواړي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د مې تر ټاکل شوې لومړۍ نیټې پورې د دوی ځواکونه له افغانستانه ووسي، خو د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي او شخړې زیات شوې دي چې د دې له کبله افغان چارواکو دا ډاډ ترلاسه کړی دی چې د بایډن اداره به د سولې د بدې معاملې پر ځای د خپلو ځواکونو له ایستلو لاس واخلي. ډیل بیسټ د افغان دولت د یو امنیتي مسؤول په وینا چې په مذاکراتو کې دخیل وو او د نوم له اخیستو ډډه کې ویلي کې ډیره بیړه د یو مخ ناکامۍ خطر زیاتوي. ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دننه د سرچینو په استناد لیکلي دي چې تر اوسه دوی ته نه دي ویل شوي چې کله به له افغانستانه وسي. د امریکایي ځواکونو یوې سرچینې په دې شرط چې نوم به یې نه اخیستل کېږي ډیل بیسټ ته ویلي دي چې دوی د سپینې ماڼۍ له لورې پرېکړې ته انتظار کوي او تر څو چې پرېکړه کېږي دغه اوسنی شمېر امریکایي سرتېري به چې 2500 ته رسېږي په افغانستان کې وي. بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارکر هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو مسله څېړلې ده او لیکي جو بایډن له سخت انتخاب سره مخامخ دی چې د مې تر لومړۍ امریکایي ځواکونه له افغانستانه وباسي که یې هلته پرېږدي. ورځپاڼه لیکي بایډن نږدې یوه لسیزه مخکې ویلي وو چې له افغانستانه به خپل سرتېري بهر کړي. کله چې په 2000 کال کې بایډن د امریکا مرستیال ولسمشر وو، هغه وخت یې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو ژمنه کړې وه. ویلي وو چې د 2000 کال له جولای څخه د پوځیانو ایستل پیلوو او موږ په ټول سرتېري وباسو. ورځپاڼه وړاندې لیکي اوس افغانستان ته شا کول اسانه نه دي. په تیره بیا چې هلته امریکا تر 3 تریلیونه ډیر ډالر لګولي دي او د خپلې اوږدې جګړې اهداف یې نه دي ترلاسه کړي. نیویارکر څرګندوي د امریکا متحد ایالاتونو روانه میاشت خپل سیاست پراخ کړ. د سیمې ځواکمن هیوادونه چین، پاکستان، ایران، هند، ترکیه او روسیې ته یې مخه کړه. تېره اونۍ په روسیه کې د افغان سولې لپاره غونډه وشوه او د اپریل په لومړیو کې تمه ده چې ترکیه د افغانستان د سولې لپاره د یوې غونډې کوربنه شي چې شایي یو توافق ته د رسېدو لپاره 2 ورځې دوام وکړي. خو د ورځپاڼې په باور کله چې پر نورو ملتونو تکیه کېږي نتیجې بېلابېلې وي، یوه نه وي.
د افغانستان د نجات ګوند وایي د سولې اوسنۍ پروسې مدیریت د امتیاز اخیستو لپاره یوازې د څو حکومتي کسانو سره دی او لسته پکې ونډه نه ده ورکول سوې. د ګوند چې پرونی مسؤلانو په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د افغانستان د سولې بهیر کې ټولو لوریو ته په برابر ډول د ونډې غوښتنه وکړه.
د افغانستان د نجات ګوند مسؤلان چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د خپل فعالیت پیل اعلان کړ، د سولې پر روان بهیر کې د حکومت پر کړنلاره نیوکه کوي. د دې ګوند مشر حضرت عمر زاخلوال وایي د افغان سولې روان بهیر مدیریت یوازې د څو حکومتي چارواکو په لاس کې او د هغې لپاره د امتیاز او ګټې لپاره دی. ښاغلی زاخلوال وایي د سولې روانې پروسې ته خوښ دی، خو په خبره یې سوله باید تعریف او لا رامنځته شوي فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخیستل سي. بلخوا د دې ګوند نور غړي نیوکه کوي چې په هیواد کې دننه د ملي یووالي د واحد دریز نشتون له امله د افغانستان په ملي مسایلو په ځانګړې توګه د سولې په بهیر کې د نورو هیوادونو استخباراتو ته د لاسوهنې زمینه برابره سوې. د افغانستان د نجات حرکت رهبری غړی فاروق وردګ وایي اړتیا ده چې افغانان په خپله د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د سولې پروسه مدیریت کړي، څو په خبره روان کړکېچ ته د پای ټکی کښېښول سي. ښاغلی وردګ د سولې په اړه د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لورې د شپږو میاشتو ترمنځ د ټاکنو له کېدو سره مخالفت ښیي او د هیواد په خیر نه ګڼي، خو د جمهور رئیس سلاکار او د جمهوري ریاست ستراتیژیکو او اړیکو رئیس وحید عمر بیا وایي د جمهور رئیس د دې طرح مخه یوازې او یوازې د خلکو د رایو پر بنسټ د واک لیږد دی.
هغه څه چې د جمهور رئیس د ټاکنو د طرحې په توګه راوتلې د ټاکنو طرحه نه ده. جمهور رئیس د سولې لپاره د لارې یوه نقشه برابره کړې او د چا د نقشې د تایید یا رد لپاره نه ده، خو په دې نقشه کې د سولې بېلابېل اړخونه شته. یوه له هغه موضوع چې پکې طرحه شوې هغه د خلکو د رایو په اساس د واقعي انتقال دی
از راه آرای مردم است.
ښاغلی عمر له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو وتل د طالبانو په ژمنو پورې تړلې وبلل. د افغانستان نجات حرکت په داسې حال کې د خپل موجودیت اعلان وکړ چې دا مهال د افغانستان د سولې پر سر په هیواد دننه او بهر بحثونه تاوده سوي دي. دا دغه ګوند چارواکو د یاد ګوند جوړولو هدف د سولې په برخه کې د عامو خلکو نظریاتو راټولولو او په واحده توګه د دوی د ونډې مطرح کول یاد کړل. دغه ګوند په پاکستان کې د افغان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال په مشرۍ او د رهبرۍ غړي په پارلماني چارو کې د دولت پخوانی وزیر فاروق وردګ، د حزب اسلامي مطرح غړی فضل هادي وزین، د علماو شورا ځینې غړي او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو چارواکي شامل دي.
په داسل کې چې په بیلاروس کې د تیر کال د اگست میاشتې د ټاکنو پر ضد اعتراضونه روان دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وویل چې د دغه هیواد د خلکو په مبارزه کې د خلکو ملاتړ کوي. تید پرایس دا خبره د بیلاروس د لومړني خپلواک دولت د تاسیس د کلیزې په ورځ وکړه. د دې موضوع تفصیل له اسمت څاروانه.
په بیلاروس کې د 2000 کال د اگست میاشتې له انتخاباتو راوروسته چې الکساندر لوکاشینکو په کې ځان د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړ، اعتراضونه روان دي. مظاهره چان وایي د اگست میاشتې په انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده. دوی د الکساندر لوکاشینکو د استعفا او د بیا ځلي انتخاباتو غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس پرون د مارچ په 15مه چې په 1913 کال د لنډ وخت لپاره د بیلاروس د خپلواک هیواد د تاسیس ورځ وه پر خپل ټویټر پاڼه وکښل، موږ په مبارزه کې د بیلاروس تر څنګ ولاړ یو. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویت لانا سیخانو یکایا چې په تبعید کې دوای د خپل هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د ولسواکۍ د احیا لپاره مظاهرو ته دوام ورکړي. د هغې پلویان وایي چې نوموړی د تیر کال د اګست 9 په انتخاباتو کې بریالی شوې وه. تر اوسه پورې د میرمن سیخانو سکایا په مشرۍ د مظاهرو په لړ کې د بیلاروس د حکومت د ځپنو په نتیجه کې تر 10,000 ډېر کسان نیول شوي دي. آغلی سیخانو سکایا د مارچ په 23 په یوه ویډیوي وینا کې د بیلاروس خلکو ته وویل:
ګرانو بیلاروسانو، د ځان په اړه په دې وخت کې د یو کال پخوا په هکله فکر وکړئ. تاسو له دې حقیقت ستړي سوي یاست چې دولت تل خلکو ته دروغ وایي او هغوی تحقیروي. تاسو په خپلو پخلنځیو کې ژغیږئ چې نور داسې ژوند نسي کولی، خو باور نه لرئ چې کوم شی بدلولی سي. تاسو لا هم تصور نسي کولی چې دوی میاشتې وروسته به څه پیښ سي. زموږ لپاره به نوی ژوند په دوبی کې پیل سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نیت پرایس وایي چې تر 290 ډېر بیلاروسان سیاسي بندیان دي. د ماریا کالاسینیکووا او ایهارو لوسیک د وضعیت یادونه وکړه. پر ماریا کالاسینیکووا ملي امنیت د خطر تور پوري شوی، خو د هغې ملاتړې دا تور بې اساسه بولي.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د واشنگتن او طالبانو ترمنځ له موافقې سره سم د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی. نامعلومو وسله والو پرون د هلمند په مرکز لشکرګاه کې یو قومي مشر حاجي غلام جان په ډزو وواژه. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. فرانسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه د جان ارنولد د ټاکنې په خاطر د دې مؤسسې د سرمنشي د پریکړې هرکلی وکړ. د هند چینای سوپر کینګ لوبډله وایي چې د دغه هیواد راتلونکي غوره لیګ یا آی پی ایل لپاره یو ځل مکی افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم په پام کې نیولی دی. راپورونه وایي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر او د کرملین منتقد الکسی نوالنی په زندان کې ناروغ شوی دی. سلګونو یغورانو پرون په انقره او استنبول ښارونو کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. د اروپایي شورا مشر شارل میشل وایي اروپایي ټولنې په اروپا کې د کورونا ضد واکسین د تولید پر زیاتولو موافقه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د دوی لخوا د اسلامي نظام د جوړېدلو طرحې غلط تعبیر اخیستل سوی دی. د دې دفتر ویان وایي چې د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح سوی او دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړې وه.
د مسکو لنجمنه غونډه هغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا وشوه او په پایله کې یوازې لس ماده ایزه پریکړه لیک خپور شو. هغه پریکړه لیک چې د طالبانو له اسلامي امارت سره یې مخالفت خود او افغان حکومت ترې هرکلی وکړ. خو له دې غونډې د نږدې یوې اونۍ وروسته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي اسوسییټډ پریس ته ویلي د مسکو په غونډه کې د طالبانو پلاوي پر دې ټینګار کاوه چې د اسلامي امارت بیا جوړېدل د افغانستان د شخړې یو احتمالي حل لار ده. خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د مسکو په غونډه کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو موضوع نه ده مطرح شوی. د دې دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی هلته یوازې د اسلامي نظام د جوړېدو موضوع یاده کړي او د اسلامي نظام جوړې دوله ترې غلط تعبیر اخیستل شوی دی.
افغانستان کې څنګه حکومت راځي ناراضي څه دی د خپل افغانانو کار دی. په دې کې بل څه تظاهرات نشته چې څوک دې بهر نه فرمایشونه وکړي. نو د افغانستان مسله خپل افغانانو پورې تعلق لري. داخلي مسایل چې څنګه نظام راځي او په کوم شکل باندې افغانان خپل منځ کې سره جوړیږي.
د مسکو لغونډې وروسته که څه هم زمیر کابلوف یې د پایلې په اړه خوښ دی، خو له دې وړاندې د افغانستان د مرکچي پلاوي یو شمېر غړو ازادي راډیو ته ویلي وو د مسکو غونډه له تاوتریخوالي سره مل او روښانه پایله یې نه درلوده. د دوی له قوله په دې غونډه کې طالبانو پر خپل دریځ ټینګار کاوه او نرمښت یې نه لار. د دې ټولو سره سره یو شمیر سیاسي شنون کې وایي په سیمه او نړۍ کې د اسلامي امارت د بیا جوړېدو سره مخالفت شته، خو د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه لا روښانه تصویر نه دی جوړ شوی. لدوی یو عمر شریفي وایي امریکا او نور په دې اند چې د اسلامي امارت بیا راتګ د افغانستان امنیت، ثبات او پرمختګ ته ګټنه رسوي.
د سولې دوم پړاو چې مونږ باید شاهد وو پر همدې محور راڅرخي چې د اسلامي امارات په بیا راتګ سره به افغانستان کې سولې یقیني شي ډېر کم دی. اوس پر همدې موضوع خبرې روانې دي او د مسکو غونډه دا ته یو هده روښانه کړه.
د سیاسي چارو د شنونکو له قوله د مسکو غونډه د استانبول د غونډې لپاره چې د اپریل په لومړیو کې به وشي لار پرانیستونکې وه او هلته به د افغانستان د راتلونکي نظام په اړه نظریات روښانه شي. د مسکو غونډه د تېرې پنجشنبې په ورځ وشوه چې پکې د روسیې، چین، امریکا او پاکستان سربیره افغان حکومت، ځینې سیاسیونو او طالبانو ګډون کړی و.
سره دمیان خلیم را بندی ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلس د دې هونې د خبرونې موضوع مو د نکاح په وخت کې د نجلۍ د مہر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې ده. مہر د ښځې له مالی حقونو نشمیرل کیږي چې له نکاح وروسته نارینه مکلف دي چې د خپل ښځې دغه حق ور وسپاري. خو د نجلۍ مہر باید څوک وټاکي؟
دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدل نشي.
د نجلۍ مہر باید څو وخت د زوم سره شریک کړای شي تر څو د نکاح په وخت کې د خپلوانو د لاس وهنې لامل نشي.
بهترین وخت هغه د روم او ناوې د مخکې لګې چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي.
څنګه کولی شو چې په افغانستان کې ناوړه دودونه له منځه یوسو؟
هغه کسان چې پوه دي، آګاه دي، خبر دي، هغو ته چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي.
موږ هڅه کړې ده چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
څرنګه چې ما غوښته او څرنګه چې زما هغه فکر او سوچ و چې زما واده باید داسې وشي، هر څه هماغسې روان و. خو د زما د واده په اخرۍ شیبه او په اخرۍ لحظات زما د پلارګنۍ او خسرګنۍ ترمنځ د مهر په کمولو باندې څه ستونزې رامنځته شوې چې زما خسرګنۍ مې پلارګنۍ ته وویل چې باید مهر کم کړي، خو زما پر پلارګنۍ ونه منله چې مهر باید کم شي. نو همدا و چې زما د واده اخري شېبې په غم او ستونزو مو بدل شوې.
دا شل کلنه ملکه و چې په واده کې یې پلارګنۍ او خسرګنۍ د دې د مهر په سر اشخړه کړې وه او د واده د خوښۍ مراسم یې په خفګان بدل شوي وو. ګل بی بی بیا د خپل زوی د واده کیسه کوي چې ملکې ته ورته یې د واده په مراسمو کې د مهر په سر د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ خفګان پیدا شوی.
خدایوال نمونږ ته چې ونه و اوس دېش لکه روپۍ د دې په مهر کې واچوي. مونږ ورته وایو چې مونږ کور نه لرو، د کرایي کور کې ناست یو او دېش لکه روپۍ مونږ د کومه کوو. وایه نه، زه خو نه غواړم، خو چې دا همدا رواج ده دا پکې واچوي. جنگ دی یو بغال مغال دی. تا ولې د اول نه مونږ ته تاسو ونه وایو چې مونږ دېش لکه روپۍ په مونږ باندې دا ښځه خرڅوي چې همدا خرڅم څوک کوي؟ خو دېش لکه روپۍ نه ورکوي.
په ډېر شمېر کورنیو کې د نجلۍ مهر د هغې د کورنۍ لخوا ټاکل کېږي. دغه ټاکل شوی مهر د منلو لپاره د زوم کورنۍ ته د نکاح تړلو پر مهال وړاندې کیږي چې تر ډیره بیا د زوم کورنۍ دغه وړاندیز په اسانۍ نه مني او دا راکمولو هڅه یې کوي. د زوم د کورنۍ هر یو سپینګری رامخې ته کیږي. د ناوې له کورنۍ غواړي چې د مهر یو اندازه دې د هغه لپاره یا د هغه په مخ راکمه کړي. د زوم د کورنۍ دغه غوښتنه په کراتو تکرارېږي او ورسره هر ځل د ناوې له مهر څخه یوه اندازه پریښودل کیږي یا کمیږي. خو دغه دود ډېر ځلې د ناوې د مهر په کمیدو پای نه مومي، بلکې کله کله د زوم د کورنۍ لخوا دغه ډول تکراري غوښتنې د ناوې د کورنۍ او خپلوانو د بې حوصلګۍ سبب کیږي او په پای کې د دواړو خېخو کورنیو ترمنځ د لفظي او آن فزیکی شخړې لامل ګرځي. خو له بلې خوا د زوم کورنۍ هم د نجلۍ د مهر په راکمولو کې ځان مجبوره بولي. 25 کلن توریالی د خپلې نکاح په شپه د ناوې له کورنۍ سره د مهر په سر لفظي شخړه کړې ده. د نجلۍ د مهر په سر شخړه کې د نجلۍ کورنۍ پراګڼي او وایي د نکاح په وخت کې د مهر په سر شخړه د مهر د زیاتوالي له کبله رامنځته کیږي.
واده په ورځ کې د مهر چې تعینېږي، د دې تعینولو کې د نجونو د کورنۍ قصور ده چې ډیر زیات تعینی او زما په واده کې مم دغه په سر جنجال وشو 50 لکه ټاکل او زما په واده کې زم مم د سیاساتي شوم ډیر په غوسه وته مم د غاړې ګل مم خطا کو.
د افغانستان د مدني قانون لمخي مهر د خزي حق ده. هر خزه حق لري چې خپل مهر په خپل وټاکي او وای خلی یا هم خپل خاوند ته ور وبخي. حقوق پو عبد السبحان مصبا د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال وای هر خزه په خپل مهر کې پوره واک لري او د قانون لمخي خپل کولای شي چې په اړه یې پریکړه وکړي. هغه زیاتوي
مهر د انجلی یو شرعي حق ده، مور او پلار هیڅ هم نشي کولای په دې حق له، او د دې تر څنګ د مهر د کموالي او د زیاتوالي صلاحیت یوازې انجلی پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي خاوند سره په دې حق له خبرې وکړي او بحث وکړي.
په اسلام کې د ښځې مهر د هغې شرعي حق بلل شوی. دیني عالم محمد عارف مدني وایي د اسلام ستر پیغمبر هیڅ یوه نکاح د مهر پرته نه ده تړلې او ټینګار یې کړی چې د خپلو خزو مهر لواده پس ور وسپاری. عارف مدنی په دې اړه زیاتوي
مهر د نکاح په عقد کې دا یو د ضرورتو جملې څخه ده، او قران کریم کې الله جل جلاله په دې اړه باندې فرمایي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم. الله فرمایي چې موږ ته معلوم ده هغه مهر په خاوندان باندې فرض کړی شوی ده چې خپل میرمن ته باید ورکړي. دغه شان الله تعالی سورې نساء کې په دې اړه فرمایلی دي چې مهر هغه باید ورته ورکړی شي ته په ډېرې خوشحالۍ او خوښۍ سره. دا چې په نکاح کې څومره ضرور دی وړین دی د قرآن کریم د آیتونو نه معلومېږي. دا د مېرمنې یو حق دی او په هیڅ وجه باندې ثابت کېدلی نه شي. البته دا چې کله یې باید ورکړي د سپارلو وخت دی، په دې اړه باندې په اسلامي شریعت کې قویدات نه دي راغلي. دا د توافق په اساس باندې کېدلی شي. که څوک نغد خپل مهر وغواړي هم غوښتلی شي، او که چېرته داسې قید نه وي ښایي نو کېدای شي چې یو مقدار یې نغد او څه مقدار یې قرض واخیستل شي. که وخت تعین شوی وي ډېر ښه، که وخت نه وي تعین شوی ژوند تر پایه پورې دا حق ثابت دی او دا تعقید کېدلی په هیڅ وجه باندې نه شي.
د رپورټونو پر بنسټ زیات شمېر افغاني ښځې اوس هم له خپلو حقونو نه دي خبر، او تر څنګ یې ډېر شمېر نارینه هم د خپلو ښځو په قانوني حقونو نه دي خبر. د ناوړه دودونو په وړاندې د خوځښت مشر خانولي عادل وایي دولت باید د ښځو د حقونو په اړه عامو خلکو ته پوهاوی ورکړي.
موږ هغه وخت کولای سو چې په افغاني ټولنه کې د بدو رسم او رواجونو او دودونو مخه ونیسو. اول په دې پوه سو چې دا دودونه بد دي، مضر دي، د انسانیت، د قانون او د اسلامیت خلاف دي. او دوه، موږ باید په دې پوه سو چې موږ حق لرو هغه رواجونه چې هغه بد دي، هغه زموږ ژوند تباه کوي، هغه زموږ دنیا او آخرت تباه کوي، هغه تر پښو لاندې کړو. دریم، حداقل په دې اړه باندې باید هغه کسان چې هغه لږ پوهه لري، په دې اړه معلومات نه لري، په دودونو باندې کلک ولاړ دي، هغو ته قناعت ورکړي، هغو ته عوامو پوهاوی ورکړي چې دغه یو شمېر دودونه چې موږ ډېر کلک ور باندې ولاړ یو دا د دې وړ دی چې تر پښو لاندې سي، له پامه وغورځول سي.
اوس به د ښځو د مهر په سر د ناندریو په اړه د عامو خلکو خبرې واورو.
زما نوم مدینه ده، د کارتینه اوسیدونکی یم. زما په نظر هر انجلۍ باید خپله مهر خپله وټاکي، او دې کې نه باید د انجلۍ او د هلک کورنۍ کار ولري.
نومې په ازولات د خوست ولایت اوسیدونکی یم. کچېرې د نجونو مهر په هماغه اولو کې معلوم شي، نو فکر کوم چې بیا به د دوو کورنیو ترمنځ دغه جنجال نه راولړېږي.
زما نوم عبدالسمی شیرزاد دی، د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. د مهر باره کې چڼې وهل د پدې خاطر وي د جنۍ کورنۍ هڅه کوي چې مهر ډېر واخلي، او د هلک کورنۍ کوشش کوي چې کموالی راولي پکې تر څو د هغوی اقتصادي تجربه ونه رسیږي.
ازادي رادیو اوریدونکو، د عامو خلکو خبرې مو واوریدې. اوس به په کابل کې د یو خصوصي ښوونځي له مدیرې او د دولسمې ناحیې د ښځو د شورا له مسؤلې بصری دیدار سره زموږ مرکه واوري. او اغلی دیدار که پسر که راته اوایاست چه ولی پا افغانستان که زین کورانه خپل لونو تا آن ده غوی ده مهر پا تاکلو که هم حق نور کبی
کورونا یا زین خلق پا افغانستان که دا یو ننگ بولی یا یو شرم بولی چه ده منگ لور یا ده منگ خور سنگا پا یو عام مظهر که پا یو عام مجلس کینی او خبریو که او ده خپل ده مهر ده تاکلو لپارا خپل او غگیگی نو ده دی پا لپارا یا ده دی پا خاطر سره دی سکی زن تا پدر وکیل تا که چه حق پدر وکیل ده دی ده مهر پی ساب ده مهر ده تاکلو اندازه یا مثلا اغا مهر چه دی تا تاکل که پا اغا عرب آنه دی خبریو که چه هم اغا باعث ده دی که چه دیر ناخوالی یا مثلا دیر شکر رنجیگانه منستریشی کچیر تا داغا منگا تاسی پا افغانی طولنه که یا پا افغانستان که یا پا اسلام که دا شرمونو بولو او خپل خویندو تا خپل میندو تا دا حق ورکو چه دا خپل مهر پا خپل اوٹا که او پا هم از هر که دی وغگی که او خود خپل مهر خپل تا این که نو دا با خ خبر اوزی نو دا هم داغا دا باعث که چه دی منگ خویندی یا دی منگ میندی دی فامیلونو لخوانه یا دی ورونو لخوانه چه دای منگ خورسنگ پا دا هم مجلس یا هم از هر که کینی پل خپل زن تا مهر وٹا که نو داغا حق لمنگ خویندو سخ اخیستل شوائی دا او داغا بیا پدر وکیل تاگل که چه اغا پدر وکیل دی دیل دی جبی دی 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 خلی دی 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 اغیر نو ویناکی او دی دی اغا مهر تاکی چه اغا کلا یا بیخی لحد نزیاد چی او یا هم دی چه خبر تیب چی نو کمدغی که اوسی چه دوارو فامیلو ترمیز پوری او سلسله اختلافات لامیز دارزی
که داره تا او ویاس چه ده دوو خیخو کورنه یو ترمنس ده مهر پسر جنجال او ناندره ده زوم او ناوی پا جوند بندی چه اغیزی لرلشی.
ده مهر تاکل چه ده کنه که ده لحه ده اندازی نکل زیادی گی یا دیری گی نو ده زوم او ده ناوی ترمنس ده اغا واده خوند یا ده اغا واده مزا یا اغا ده واده لمره شپا یا لمره شیبی چه ده لمانزی کنه اغا پی اون تریخ برخورد سره مخامخ شه او ده اغا خپل خوشحالی اغا خپل نوی جوان پر دیر ناخوالی و شکر رنجی بانده پیلی و شروع که یا وم اغا باعث ده ده خوش شوناتو کیږي هم دغه باعث دي ناخوالو کیږي اغه ناوی اغه جلکی خصوصا په اطرافو کې په قریجاتو کې یو نابلده محیط تم نابلده کور ته د ناوی دین نه کیږي او لاغي سره سم برخورد کیږي نو پراخ وچل لاغي نه استقبال نه کیږي نو هغه باعث دي کیږي چې د دې ژوند په تاوتریخوالو باندې بدل شي او هغه مشکلات چې د دې په دغه مهر کې د مهر په ټاکلو کې ده کنه هغه نو د سبب ګرځي چې د دې جلکې آینده ژوند تریخ شي آینده عمر د دې شي شي خراب شي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څه وخت باید د نجلۍ مهر د هلک سره شریک کړی شي تر څو د واده په شپه د میلمنو او د کورنۍ له لاسوهنې وژغورل شي.
زما په خپل شخصي نظر بهترین وخت هغه ده که چیرته مونږ زوم او ناوې ته مخکې له دې چې نکاح یا هم ایجاب او قبول شي ټول هغه صلاحیتونه ورکړ شي چې په خپله خپل مهر یا هم نور شیان په خپله وټاکي نو دا به ډېره ښه خبره اوسي او دا به ډېر یو ښه پیل ښه آغاز به د یو ژوند اوسي.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د نجلۍ د مهر په سر ناندریو ته ځانګړې شوې وه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلای چا کوي هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلام
سلامونه درنو دوستانو، کورکلی ته ښه راغلاست. ولی کله چې ځینې ماشومان نوي په ښوونځي کې شامل شي نو ډېر ژاړي او ښوونځي ته نه ځي. څنګه نوي شامل شوي ماشومان ښوونځي ته لیواله کړو؟ په دې برخه کې د کورنۍ او ښوونکیو دنده څه کېدلی شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې د راپور تر څنګ د یو تن ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدر من دوستانو، د پسرلی پر اتاک سره د هواد په سړو سیمو کې خوانیز او تحصیلی کال هم پیلېږي او هغه ماشومان چې د لیک لوست عمر ته رسیدلی وي په ښوونځیو کې شاملېږي. ځینې دا نوي شامل شوي ماشومان په ډېره مینه او علاقې سره ښوونځي ته ځي، خو ځینې نورو ته بیا ښوونځی د زده کړې ځای نه بلکې بندیخانه ښکاري او ډېر په خفګان، ژړا او تشویش ښوونځي ته ځي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسېدونکي شازیه وایي چې ورور یې نوی په ښوونځي کې شامل کړی دی. دومره یې داسې ورځې دوی په تکلیف کړي دي چې هر سهار په ژړا او خفګان د ښوونځي په لور روان وي. نورې خبرې به له شازیې څخه واورو.
ورور مې دا درې څلور ورځې کېږي چې ښوونځي کې شامل کړی ده، هېڅ ښوونځي سره علاقه نه لري. په ژړا ښوونځي ته ځي او په ژړا راځي. کله چې سهار له خوبه یې پاتو چې ښوونځي ته لاړ شي نو ډېر ژاړي. ځینې وخت یې په کچولو ښوونځي ته بیا بیا کله چې بوم ځي ښوونځي ته، هلته وایي تر هغه وخته پورې راسره کښېنئ تر څو چې زه رخصتېږم. ورته منتظر یو، ورته ناست یو چې ودرې رخصت شي. نو بیخي ټولې داسې تشویش کړي وو کورنۍ کې، بیخي ټولې جګرخونه کړي وو. دا ټول کال به څنګه کوو سره او هېڅ درس سره علاقه نه لري. کله چې وایي درس ووایه، کورنۍ دنده یې ترسره کړه، چغې وهي، ژاړي، کتاب ښکوي، کتاب چش کوي، نو بیخي دغه ستونزې دي. نو
همداراز شپږ کلنه هیله چې نوې په ښوونځي کې شامله شوې وایي چې مکتب یې نه دی خوښ، ځکه هلته یې مور او د کورنۍ نور غړي نشته او ټولګیوال ورسره هم لوبې نه کوي.
مکتب نه خوښېږي چې مور او پلار مې هلته نشته دي، کورنۍ مې هلته نشته، خور مې نشته، او ماشومان راسره ساتیری نه کوي، استاد راسره ښه راوریان.
د زابل ولایت اوسېدونکي ګلالۍ چې اوس د کابل په نهمه ناحیه کې اوسي وایي چې زوی یې ډېر په شوق او مینه ښوونځي ته ځي. دا ځکه چې تېر کال وړکتون ته تللو، نو اوس ورته د ښوونځي تګ کومه نوې خبره نه ده. نوموړی زیاتوي،
زما وړکی زوی ده چې اوس شپږ کاله لري او سه کال یې په لومړۍ صنف کې شامل کړی او پروسه کال هم وړکتون ته بیوه چې ډېر مخته شو، فضل د خدای ده، ډېر اماده شو. یعنی په سر کې ستونزې درلودلې، وضعیت به یې ښه نه و، او کله به چې د خوبه پاڅېده ډېر به بدخویه و، او نه به یې غوښتل چې وړکتون ته لاړ شي. بیا په اساس د تشویقو، د موږ تشویق او د استادانو یې او د ښې روي د استادانو، بالکل اموخته شو او ډېر زیات هر څه یې زده کړې. یعنی پوه شو چې مکتب ته تلل هم د ژوند یوه ډېر اړینه برخه ده. ډېر زیات خوشحاله یم چې ډېر مکتب ته په علاقه او شوق ځي. کله چې راپاڅو ډېرې ښې خبرې ورته کوو، تشویقوي چې استاده به دې تا ته نن ښې نمرې درکړي او ډېره به تا ته خوشحاله شي، ته به نن ډېر خوشحاله مکتب ته لاړ شي.
د کورنۍ مسایلو کارپوهان وایي چې ځینې ماشومان ځکه د ښوونځي د اوله ورځ نه ویره لري چې دوی ته ښوونځی په هغه ډول چې باید ور وپېژندل شي نه دی پېژندل شوی. صرف دوی ته ویل شوي چې ښوونځي ته لاړ شه. په دې اړه د کورنۍ مسایلو کارپوه سید بشیر ځینې عوامل په ګوته کړي.
د ځینو نوو شامل شوو ماشومانو ښوونځي ته د نه تګ عوامل ډېر دي، خو زما په اند هغه ښکاره عوامل دا دي چې د مکتب یا د ښوونځي محیط دوی د پاره یو نوی محیط دی. دوی اکثرا په کور کې عادت وي، په کور کې په ساتیرو باندې عادت وي، نو چې کله ښوونځي ته ځي هلته په صنف کې په ټولګي کې کښېني، نو دوی ته دغه محیط لکه قید غوندې معلومیږي. او د دې په څنګ کې د مور او د پلار د تشویق مسله هم مهمه ده، ځکه بعضې ماشومان د مور او پلار د طرف نه نه تشویقیږي ښوونځي ته، چې دوی ته ووایي چې ښوونځي د دوی د پاره په آینده کې څه ګټې لري تر څو د دوی شوق علاقه پیدا شي. او بل دلیل یې دا هم کېدای شي چې په بعضې ښوونځیو کې بعضې ښوونکي د شاګردانو سره ښه سلوک نه لري. استادان باید د نویو ماشومانو سره مینهناک سلوک ولري تر څو د هغوی علاقه د ښوونځي سره پیدا شي. دا ډیره مهمه خبره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکو او د یو دولتي ښوونځي ښوونکي نادیا صافی بیا وایي چې ښوونکي باید دا وړتیا ولري چې نوي شامل شوي ماشومان ښوونځي ته لیواله کړي. نوموړی وایي چې دا په خپله لومړیو صنفونو ته درس ورکوي. ډېر کوښښ کوي چې ماشومان ته د هغوی په انداز او شیوه خبرې وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه د اصول صنفي ښوونکی یم. زه خپله صنف کې چې زما دا نوي زده کوونکي دي، زه ورسره ډېر په مهرباني خبرې کوم او تر اخره حده کوشش کوم چې دوی ستونزې په مینه حل کړم. ښوونځی ورته ډېر یو ښه ځای معرفي کوم چې هغوی نورم تشویق شي، او اول وختو کې چې د هغوی مینه ډېره شي او تشویق شي زده کړې سره مینه شي، نو بیا هغوی غیر حاضري نه کوي او تر اخره همداسې پاتې کېږي. که زه په لومړۍ ورځو کې هغوی سره ښه برخورد نه کړم، نو هغوی نفرت زیاتېږي او دا د مکتب نه زړه تورن کېږي. بل دا چې زه درس ورته ډېر سخت نه ورکوم چې د هغوی د سطحې نه ډېر لوړ وي او یا ډېر بار پرې واچوم، داسې ګوریګکان ورته رسموم چې ذهن کې پاتې شي، او داسې یعنی د لوبو په سیستم زه هغوی ته زده کړه کوم.
د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسېدونکی رحلا تلاش بیا کورنۍ هم په دې برخه کې مسؤلې بولي. نوموړی وایي چې مور او پلار په کور کې دا دنده لري چې مخکې له دې چې ماشوم په ښوونځي کې شامل کړي، باید د ښوونځي په ګټو ماشوم وپوهوي او د آمادګۍ په منظور ماشوم ته ځینې لارښوونې وکړي، او همدارنګه په ښوونکو هم غږ کوي چې ماشومانو ته د زده کړې لپاره ښه زمینه مساعده کړي.
کورنۍ ته اړینه ده د دې لپاره چې خپل ماشومان په ډېر شوق سره ښوونځي ته ولېږي. کورنۍ ته اړینه ده چې خپل ماشومان وهڅوي، تشویق کړي، ونازوي، کله چې مکتب ته لېږي ځینې ښه ښه خوراکي توکي ورته ورکړي، په بایک کې ښایسته بایک ورته واخلي، کتابچې ورته واخلي، رنګه قلمونه واخلي، په دې شیانو باندې وهڅوي چې دوی ښوونځي ته د تګ لپاره زړه ښه کړي. همداراز کورنۍ ته پکار ده چې خپل بچیان په لومړي سر کې کوښښ وکړي چې تر ښوونځي پورې ورسوي او بیرته بیا تر کوره پورې ورسوي، تر څو چې دوی د ښوونځي له چاپیریال سره بلد شي. همداراز ښوونکو ته پکار ده چې د ټولګي فضا دغسې مساعده کړي چې ماشومان د راحتۍ احساس وکړي. ښوونکو ته پکار ده چې له صبر، حوصله او زغم څخه د ماشومانو پر وړاندې دوی باید کار واخلي. ماشومان باید ونه رټي، له وهلو ټکولو څخه یې جدا باید ډډه وکړي، وی نه ګواښي، کوشش دی وکړي چې تشویق یې کړي، وی هڅوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې مو د ټولن پو ډاکټر جمشید رسا څخه په یوه مرکه کې دا پوښتنې کړي چې څنګه نوي شامل شوي ماشومان مکتب او درس ته لیواله کړو. نو ما وړای په ځواب کې داسې غږیدلای دی. پښتنه اوس تاسو ماتره کو چې ولې ځینې ماشومان چې په ښوونځي کې نوي شامل شي ډېر ژاړي او علاقه نه لري، مینه نه لري، د ښوونځي تګ یو رقم ویره لري، علت یې څه ده؟
د دې لپاره څو دلیل مونږ کولای شو چې په نظر کې ونیسو. اول خو یو ترس او ډار د مکتب څخه ده. مثلا که ماشوم په مکتب کې ورته ځینې شرایط اوسېږي، دبلې یو استراب ده چې ورته د جدایي استراب ویل کېږي، چې ماشوم د مور څخه نشي بېلېدلی، ویره لري، فکر کوي چې زه مور څنګ کې نه یم، یا به مور د منځه لاړ شي یا زه به د منځه لاړ شم. د ده خاطر همیشه مور ته وابسته ای. ځینې ماشومان هم مثلا ده چې مکتب ته چې نه ځي، مثلا تلویزیون کې، گیم کې، دا شیانو کې مصروف وي. او بله مشکل هم دا ده چې ځینې ماشومان دغه ذهنیت ورته جوړ شوی نه ده د مور و پلار د طرفه چې هغه آماده ای. او ځینې ماشومان هم درس نشي زده کولی، هغه د خاطره نه ځي. ځینې ماشومان کمبود توجه و تمرکز لري هغه د خاطر نه دي ځینی مشکلات رواني مشکلات هم د سبب ګرځېدلی شي نو دا شیان لاس پلاس ورکوي او دا مشکل منځته راوړي او باید دې ته مشوره وکړم چې دا تحقیقات ښي 40% ماشومان دا مشکل لري یعنی د 40 ماشومونه 40 نفرې دا مشکل لري
مننه کوم استاد استاد ځینې کورنۍ بیا په زور ماشومان یا وهي یا ټکوي یا په زور په کښولو بیا یې خوانسکي کینوي اول تخپل ترې راضي وي چې پرې چا مختشي دغه کار بیا څنګه ده
ډیر ناروا ډیر بیزای کار ده تاسو کویږي هر کار چې په زور ترسره شي هغه ښه نتیجه نه ورکوي مخصوصا په ماشومانو کې چې مونږ غالمغال وکړو دا ډیر نادرسته کار ده ځکه چې مونږ د مطالعې او د زده کولو شوق ماشوم کې مرکاو په دې کار سره منم چې مثلا ماشوم د مور او پلار څخه به ودرشي مکتب ته لاړ شي ولې کله چې دا مثلا خپل یو لکه مستقل ژوند ته ورسیږي نو بیا کتاب سره یې علاقه خرابي کتاب نه وایي مونږ اصلا په دې ماشومتوب کې ماشوم ته درس ورنکو باید ماشوم ته د درس حق پیدا کړو په هیڅ تعلیم تربیه پروسه کې دا زور ځای نه لري
اوس د کورنۍ د مور پلار او د ښوونکو دنده څه ده چې څنګه وکولای شي خپل ماشومان البته هغه ماشومان چې ژاړي ښوونځي ته نه ځي زړه تورن دي هغوی درس ته لیواله کړي یعنی کوم کارونه سرته ورسوي
اوله ډیره مهمه وظیفه د مور پلار دا ده چې ماشوم د وابستګۍ څخه وباسي تاسو پوهیږئ چې ماشوم مور پلار ته وابسته وي ولې د مور پلار اوله دنده دا ده چې ماشوم ته استقلال بل بنن جوان کې توصیه داسې ده چې د دوه کالونۍ نه ماشوم باید کودکستان ته لاړ شي او د هغه وخت نه باید اموزشي محیطونو سره د عادت واخلي که چیرې یو ماشوم کودکستان ته لاړي مکتب تللو ته به مشکل نه لري معلم باید توجه وکړي ماشوم ته دا یو مشکل ده چې یوازې مور و پلار نشي حل کولی هر ماشوم چې دا مشکل لري مور و پلار یې باید معلم ته مکتب ته اړیکه واخلي هغو ته وایي د هغو نظر واخلي ځینې توفی او جایزې ویسي معلم سره پریږدي چې د ما ماشوم راغی دا د خپل طرفه ورته ورکړي چې دا تشویق شي هلته په مکتب کې ورته محبت ورکړي شي ماشوم کې توجه ورکړي شي تشویق وشي دا خپل کولای شي او مور پلار ماشوم ته ځینې قصې وکړي چې مونږ درس ووایو خدای خوشاله کیږي مونږ ته ثواب ورکوي مونږ په ژوند کې بیا شی جوړ کړو د مور پلار افتخار وګرځو دې شیانو سره او بل ماشوم ته ځینې ملګري په مکتب کې پیدا کړو هغه ته مثلا یو مثلا دی یو ساتيري وسیله مثلا یو ټوب به ورته واخلو ټول به هغه سره مصروف وي ساتيري دا شیان کولای شي چې مشکل حل کړي او که دې شیانو سره مشکل حل نه شو نو حتماً یو رواني ستونزه ده چې باید د متخصص ته مونږه کومک وکړو
ګران دوستانو دا د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ